په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې امبلې خبرونه کې موزن ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورې چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلی کوي او وایي اړمنو کسانو ته د مرستو په رسولو کې هر راز همکاري ته ژمن دي.
واړو سي دا کومکونه لا هم زیات سي ځکه د افغانستان خلک ډیر ضرورت لري همکاري او کومک ته له بشري لحاظ او صحي لحاظ او مختلفو لارونو.
ملګرو ملتونو له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره د 1,500,000,000 ډالر د راټولولو خبر ورکړی. دا مرستې به د افغانستان له ځپل شوي اقتصاد سره تر څه بریده کومک وکړي.
دا مرستې بشري مرستې دي، اما د افغانستان د اقتصاد د هیا لپاره دا مرسته ډیر موثر نه دي، ځکه چې دا یو لنډمهال نتیجې لري چې هغه خلک د لویو څخه ژغوري.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له پوه زرخشا حافظي سره مرکه کړې. په غزنی کې اورښتونو ته بزګران زیات خوښ دي او وایي ورسره به وچکالي کمه شي او د اوبو په زیاتېدو سره به کښتونه ښه حاصل ورکړي.
بارانونه اور چې ورېږي حاصلات زیاتېږي د سره او باور سره زیاتېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د قزاقستان ولسمشر ورسله هغیل موسکو او د سیمې له هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه چې مظاهره چیانو د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې دولتي ودانۍ ونیولې. تغرز د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه د خزو لپاره او اساسي بشري حقوقونه هم مهروي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلن کې ونیل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. طالبان وایي د ورښتونو له امله د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې موقتي ځنډېدلې خو توقف یې نه دی کړی. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخلې ته یو ځل بیا ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلن کې ونیل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. د راپورونو له مخې د سیشن بی په ورځ به د لوید آستن سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي. دا غونډه د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. دا دوه وزیران په داسې وخت کې له کانګرس سره معلومات شریکوي چې دفاعي چارواکي د القاعده شبکې له لوري د لږ لاسته راوړنو خبره کوي. استن ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه دا توان لري چې له بهر څخه د څارنې او جنګي الوتکو په واسطه د افغانستان دننه د ګواښونو مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د ورښتونو له امله د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې موقتي ځنډېدلې خو توقف یې نه دی کړی. د ملکي هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب او ستاندرد د برخې رئیس غلام جیلاني وفا ازادي راډیو ته وویل چې دا موقتي ځنډ سیشن بیا او چهارشنبه په ورځ راغلی دی.
د کابل هوایي ډګر نه او د افغانستان د هیڅ میدان نه پروازونه د واوري په خاطر توقف نه دی کړی. نو د کابل د میدان نه د 2 ساعته لپاره پروازونه لږ کم شوي وو، کانسل شوي نه دي، فقط ځنډېدلې وو.
مخکې داسې راپورونه خبره شوي وو چې د ورښتونو له امله الوتنې درېدلې دي. د اګست له 15مې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی بهرني متخصصان له افغانستانه وتلي خو نو د کابل ولایتونو له هوایي ډګرونو د شپې په مخه الوتنې ممکن نه دي. په دې برخه کې د ښاغلي واپا په وینا له ترکیه او قطر سره آنلاین غونډې روانې دي څو یوه موافقه ترلاسه شي. ترکیه او قطر مخکې ژمنه کړې وه چې د افغانستان 15 هوایي ډګرونه به فعال کړي. په روم کې د افغانستان سفارت وایي وروسته تر دې د ایټالیا له پولیسو د مرستې غوښتنه وکړه چې یو شړل شوی ډیپلومات پر سفیر برید وکړ. سفارت په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړی وویل د محمد فهیم کشاف په نوم پخوانی ډیپلومات د سفارت ودانۍ ته یو ورځ مخکې ننوتی و چې د طالبانو له لوري سفیر ټاکل شوی دی. په بیان کې وړاندې راغلی چې کشاف د سفارت د کارکوونکو مخته پر سفیر حمله وکړه خو سفیر له ځانه دفاع وکړه او د ایټالیا پولیسو ته یې زنګ ووهه. په بیان کې ویل شوی چې د ایټالیا پولیسو کشاف له سفارت وویست. په ایټالیا کې د افغانستان سفارت لکه په نورو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د واک په یو خلا کې کار کوي. اکثره سفارتونه لا هم لویدیس پلاوی نظام ته وفادار دي چې د اګست په 15مه طالبانو بې واکه کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی په ټویټر کې لیکلی چې کشاف دوی د سفیر په توګه نه دی ټاکلی، خو د کشاف د ډیپلوماتیک ماموریت دوره پای ته نه رسیدلې، نو له سفارت د هغه ایستل یو غیر قانوني عمل دی. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخله ته یو ځل بیا ژوره اندېښنه څرګنده کړه. په واشنگټن کې پرون د جرمني له بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک سره ګډې خبري غونډې ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل
If Russia nonetheless chooses to escalate
کچرته روسیا د دې ټولو سربیره بیا هم د کړکی چلار غوړه کړی، موږ په چټکی سره ځواب ورکړو. متحده ایالاتونو، جرمني، زموږ متحدانو، شریکانو، د ناټو، اروپای ټولنې او جی او په شمول ټولو پښکارا روسیې ته ویل دي چې پر اوکراین به تیرای بد عواقب ولري.
ورسته تر دې چې روسیه د اوکراین پولیس ته نږدې شاوخوا یو لک پوځیان ځای پر ځای کړل، ویدي زندېخمن دی چې روسیه پر اوکراین بریدونه کړي. روسیه په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمل خپل خاورې سره یو ځای کړه. پولن وای بلاروس په منځ کې د پولن شارزدا فر هزار کړی دی چې ورساتله بلاروس څخه د یوې پولنډي ډیپلومات د ایستلو خبر ورسوي. د پولن حکومت په یو بیان کې چې پرونی خبر کړو ویل چې د بهرنیو چارو وزارت دا تاییدوي چې منسک د بلاروس په سرحدي ښار برست کې د پولن له کنسل غوښتي دي چې د دوی له خاورې ووزي. د پولن او بلاروس ترمنځ کډوالو پر سر کړکېچ زیات شوی دی. د اروپایي ټولنې غړی پولن وای بلاروس کډوال هڅوي چې پولن ته داخل شي او د بلاروس دیکتاتور الکساندر لوکاشنکا په دې ډول غواړي چې له اروپایي ټولنې څخه د اقتصادي بندیزونو غچ واخلي. اسرائیل لومړی هیواد دی چې تر 60 کلونو زړو خلکو او روغتیایي کارکوونکو ته د کورونا د څلورم واکسین وړاندیز کړی دی. د اسرائیل ولسمشر او د هغې میرمنې پرون په بیت المقدس کې د کورونا واکسین وکړ. تر واکسین وروسته ولسمشر اسحاق هرزوګ وویل
Omicron is spreading throughout Israel and may reach
Omicron په اسرائیل کې هر لور ته خپرېدو دی او شاید اسرائیل هر کور ته ورسی شي. لدی پرته بل لار نشته چې واکسین وکړو او ژر یې وکړو.
په اسرائیل کې کورونا یو ځل بیا ډېر خبره شوې ده. د چهارشنبه په ورځ په دغه هیواد کې د 40 ساعتونو په ترڅ کې د 1980 مثبتو پیښو خبر ورکړل شو. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلی کوي او وایي اړمنو کسانو ته د مرستو پر رسولو کې هر راز همکاري ته ژمن دي او له مرستندوی مؤسسو سره به په همغږي کارونه مخته یوسي. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې افغانانو سره د مرستې لپاره له مرستندویانو څخه 1.5 میلیارد ډالر راغون کړی دی. احمد شیبر راپور لري.
د طالبانو حکومت وایي چې د ملګرو ملتونو مرستې مهمې دي او باید ادامه پیدا کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان له قحطۍ او لوږې سره مخامخ دي، د ملګرو ملتونو مرستو ته د افغانانو هیلې پیدا شوې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتو د مرستو هرکلی کوي او په دې برخه کې د دوی حکومت هر ډول همکاري ته چمتو دی.
موږ د بینالمللي ټولنې د همکاري او د مرستې نه مننه کوو او د استقبال یې کوو. غواړو چې دا کومکونه لا هم زیات سي، ځکه د افغانستان خلک ډیر ضرورت لري همکاري او کومک ته، له بشري لحاظ او صحي لحاظ او مختلفو لارونه، او موږ د دوی همکاري سره د دې نیازمند خلکو ته د رسول په لار کې کوشش کوو چې شفافیت هم وي او موږ خپل وظیفه ادا کوو. همداراز کوم مؤسسات چې بنډې مرستې خلکو ته رسي په دې برخه کې په امن سره لاس کوي، هغوی هم زموږ سره په هماهنګۍ کې دي.
ملګرو ملتونو مخکې د افغانستان بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې وه او خبرداری ورکړی و چې سږ کال ژمی به په میلیونونو افغانان له لویو ستونزو سره مخامخ شي. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وای په سلګونو میلیونه ډالر له افغانانو سره د مرستې لپاره په سخت حالت کې راټول شوی دي.
د دسمبر میاشتې په ترڅ کې زموږ شریکانو موږ ته 2 میلیونه ټنه غذایی مواد چمتو کړل. همداراز د ژمي په ترڅ کې خوړو ته نقدي مرستې او د وسایلو مرستې شته. مرستندویانو د بشري مرستو د دوو درخواستونو په ځواب کې 1.5 میلیارد ډالر راټول کړي دي.
ملګرو ملتو مرستندویو بنسټونو مخکې ویلي وو چې دوی به د طالبانو حکومت ته مرستې ورنکړي. مرستې به د نړیوالو مؤسسو له لارې اړمنو کسانو ته ورسوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي دي چې واورو او بارانونو د تیرو دوو درې ورځو په ترڅ کې د افغانستان ډېرې سیمې اغېزمنې کړې دي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د ورښتونو له امله بیړنۍ وضعیت اعلان کړ. یو شمېر مرستندویانو د ژمي تر رسېدو مخکې د سخت ژمي وړاندوینه کړې وه او د سړې هوا او لږو خوړو له امله یې دا اندېښنه څرګنده کړې وه چې ښایي ګڼ افغانان خپل ژوند له لاسه ورکړي. یو نیم میلیارد مرستې ښایي اړمنو افغانانو ته هیله ورکړي، خو ځینې بنسټونه په دې باور دي چې د افغانستان د اقتصادي بحران بنیادي غم باید وخوړل شي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشر ډیوډ ملیبند بی بی سي ته ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد یو مخ مات شوی او یوازې بشري مرستې د دې وضعیت چاره نشي کولی.
ملګرو ملتونو د 1,500,000,000 ډالر مرستو د راټولولو خبر ورکړ چې له اړمنو افغانانو سره یې وکړي. دا مرسته به د افغانستان له ځپل شوي اقتصاد سره تر څه بریده کومک وکړي. احمد چبر پر دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د رئیس هیئت له غړي ازرخ شافیزي سره مرکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې د ملګرو ملتونو د 1,500,000 ډالرو مرستو اعلان د اړمنو افغانانو لپاره تر څه بریده د خوښۍ خبر دی. ښاغلي حافظي په ځواب کې وویل
دا خبر ده چې 1,500,000,000 ډالر به ملي ټولنه افغانستان سره مرسته کوي. دا په دا بد حالات چې موږ یې لرو او د افغانستان خلک یو نورین سره مخامخ ده. کار نسته، عواید نسته، قدرت د خرید شتون نه لري او تقریبا 3 میلیون انسانان د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي او حتی د خوراکي مواد او سون مواد نه لري او ډیر مشکلات سره مخامخ دي او بیا ژمی هم را روان ده. نو دا مرستي ډیری اړینی او ډیری ضروری دي چې باید افغانستان خلکو سره وشي.
حافظي صاحب، دا مرستي به ستاسو په باور د افغانستان له اقتصاد سره کومک وکړي، یعنی مرستندوی بشي؟
دا مرستي بشري مرستي دي، اما د افغانستان د اقتصاد د هي لپاره دا مرسته ډیر موثر نه دی، ځکه چې دا یو لنډمحال نتیجې لري چې هغه خلک د لوی څخه ژغوري. که سم یو مقدار رونق دی کاذب تجارتي رامنځته کوي او خدمات زیاتوي او یو تعداد خلک نه یوازې د دغه مرستو څخه برخمن کیږي بلکې هغه ویشونکي لپاره هم زمینه د کار میسریږي. نو په هر صورت دا د اقتصاد د هیا لپاره کفایت نه کوي، دا یو استراری او د خلکو د ژغورنې لپاره چې د فاجعې څخه نجات عمومي ښه خبره ده. موږ ځینې تغییر کوو او دا د تایید وړ دی.
د دې مرستو په ارتباط طالبان څه کولی شي؟ یعنی د دوی دولت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو څرنګه کېدای شي چې دوی هم د دې مرستو په برخه کې همکاري وکړي؟
دا خو تر هغه بریده پورې چې ما اوریدلې دي د مرستې د افغانستان د خلکو لپاره پرته له سلسلې د طالبان ورکول کیږي. اما په هر صورت طالبان اوس جغرافیه د افغانستان په خپلواک لري، باید دوی د دغه مرستو د شفاف ویش په هکله پرته له قید او شرط بین ملی موسسات سره مرسته وکړي تر څو په دغه سخت شرایطو کې دا مرستې خلکو ته ورسیږي.
حافظي صاحب، طالبان وایي چې نورې مرستې دې وشي، په څه ډول ممکنه ده چې له افغانستان سره نړیوالې نورې مرستې وشي او زیاتې وشي؟
زما له نظره تر څو چې په افغانستان کې یو سیاسي مثبت بدلون را نشي او یو مشروع او د منلو وړ یو سیاسي ادرس د افغانستان د خلکو لپاره او د دنیا لپاره رامنځته نشي، تر هغه بریده پورې دغه سي مرستې پرته له سلسلې د حکومت څخه راځي او ډېره برخه یې په لاره کې مصرفیږي. ځکه چې یو خارجي کچیرې راشي دلته او د مرستو د ویش لپاره استخدام شي، دوی تر $10,000 څخه د میاشت زیات تنخواوې اخلي او دا پیسې چې دوی اخلي د هغه خلکو له بودجه څخه اخیستل کیږي. دا خو برسیره بیا کوم بودجه نشته ورته. نو په دې خاطر باندې یو مشروع مقتدر دولت شتون د افغانستان د خلکو لپاره یو اساسي بنسټ دی چې باید رامنځته شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د رئیس هیئت غړی او اقتصاد پوه ازرخش حافظی و د افغانستان په ډیرو سیمو کې وروستیو اورښتونو سره دا هیلې بیا راټوکېدلې چې ښایي راتلونکی کال په افغانستان کې وچکالي کمه شي. په غزنی کې هم روانو واورو اورښتونو ته بزګران ډیر خوښ دي چې ورسره به وچکالي کمه شي او د اوبو په زیاتېدو سره به کښتونه ښه حاصل ورکړي. خو یو شمېر نور بیا وایي که د واورو بهیدونکې اوبه کنټرول نشي ګټې به دومره ډېرې نه وي. نور په دې راپور کې
اجمل پر خپل بام ولاړ دی واوري اچوي. دای د خپل کور له همسایه سره د واوري ورېدو د خوشحالۍ اظهار هم کوي.
وار به زیات شي شش کار شي چې در نیم دي او دای د یو څه بارانه نه مسره او کس دا ډیر او ښکاري راغل دی غریبانو کار یو څه سره وسی.
دا هیواد ډیری نورو سیمو په رنګ په غزنی کې هم د دوشنبې په ورځ د سژنی کال د لومړۍ واوري ورېدل پیل سول. اټکل کېږي چې دغه واوري ورېدل به په وقفهیي شکل څو ورځې دوام وکړي. خو د سژنیو واورو ورېدل په داسې حال کې پیل سوي دي چې یوې خوا ته په هیواد کې بېوزلي زیاته سوي، ډیری خلک د سون توکي نه لري، له زیاتې سلزګۍ څخه کړېږي، له بلې خوا وطن سختې وچکالۍ ځپلی او بل لور ته بیا ډیری بزګران او کروندګر ورته خوشحاله دي. دغه بزګران او کروندګر وایي تیرې وچکالۍ ناامیده کړې وو خو اوس یې بیرته هیلې راژوندۍ سوي دي. دوی هیلې لري چې اوبه به یې زیاتې، کښتونه به یې ښه او اقتصاد به یې ورسره پیاوړی سي. شاوخوا دېرش کلن حمزه ځان بزګر راپېژني. نوموړی وایي له روانو ورښتونو سره به تر یوې اندازې وچکالۍ او ځینې موسمي ناروغۍ ختمې سي، خو اوبو او د خلکو اقتصاد به ورسره ښه سي. دی وایي د غزني خلک ډیری بزګران او په کرکیله بوخت دي.
دا واوره به د افغانستان په اقتصاد باندې ډیره مثبت تاثیر وکړي، ځکه چې بارانونه واوره چې وورېږي حاصلات زیاتېږي، دې سره او اوبه ورسره زیاتېږي، ډیر مثبت تاثیر پرې کولی شي.
که په هیواد کې روانو ورښتونو ته ډیری خلک خوشحاله دي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې که ټول کال واوري او بارانونه ورېږي خو د سیلابي اوبو نه مهارېدل به دوی ته چندان ګټه ونه رسوي. دوی وایي دلته چې واوري او بارانونه کېږي نو اوبه یې هسې بهیږي، نه د اوبو ډیمونه لري او نه هم د هغې کنټرول. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویه موسسو څخه د بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. محمد رحیم د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی وایي تر څو پورې چې د دغه واوره او ورښتونو د سیلابي اوبو د مهارولو لپاره بندونه جوړ نه سي، د سرپسې ورښتونو ګټې به کمې وي.
واورې خو ډېرې وسپلې په غزني کې په شاخو ولایتونو کې. کومې واورې چې وسوې د دغو د اوبو مهارولو لپاره سې کوم بندونه جوړ نه سي، کوم بنیادي کارونه ونه سي، فکر نه کوم چې دا واورې چې د اوبو سې بېرته اوبه کېږي نو کومه نتیجه ورکړي.
غزنی هغه ولایت دی چې پخوا به زیاتې واورې او ورښتونه پکې کېدل، خو وروستیو وچکالیو دغه ولایت هم ځپلی دی. هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغې غوښتنې په اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو، خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو. د تیر جمهوري نظام سیمه ییز چارواکو ویلي وو چې په غزنی کې د 114 غټو او وړو بندونو د جوړولو پلان لري، چې له هغې جملې څخه 13 لوی بندونه چې د ځینو کارونه یې پیل کړي هم دي، خو اوس دغه کارونه بیرته درېدلي دي.
افغان خبریالان ورځ تر بلې پر دوی باندې محدودیتونه وضع کیږي، د هڅه کیږي چې دوی په کور کې نیول شي.
یوه سروې ښیي چې د کابل تر سقوط وروسته 80% افغان ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د ښځینه خبریالانو د کار دوام ولې مهم دی؟ پر دې واتساپ شمیره خپل نظر راسره شریک کړئ: 00420221123229. ستاسی پیغامونه به د پنځشنبه په ورځ په نور بس د خبرونه کې خپاره کړو.
مشتری دانش معلوله څارنواله ده چې د خپل کورنۍ سرپرسته هم ده. دا د طالبانو له حکومت غوړي چې دی او نور خزینه څارنوالانو ته د دندو اجازه ورکړي. نو موړي وایي له څو میاشتو راهیسې تنخواوې هم نه ده اخیستې او له ناوړه اقتصادي حالت سره مخ ده. نور حال په دې راپور کې
مشتری دانش په 1918 کال کې کله چې 2 کلنه وه پولیو یا ګزارنو وهله او له دواړو پښو پاتې سوه. خو د پخو په مصنوعي قالب او لکړو خوانځي او په هنتون تولاړه او بل اخره څارنواله سو. اوس هم په تمه ده چې طالبان د پوهنتونونو د خلاصون اجازه وکړي او دا د خپل د ماسترۍ د زده کړو له تیزس نه دفاع وکړي. مشتری وایي له 50 کلونو زیاته موده په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالي په توګه دنده ترسره کړې او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یوه اونۍ مخکې د لویې څارنوالۍ له لوري په عامه او خصوصي ادارو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي د څارنوالۍ د عمومي مشر په توګه ګمارل شوې وه. خو مشتری اوس د نورو ښځینه او څارنوالانو په شان په کور ناسته ده او تر اوسه یې تنخوا هم نه ده ترلاسه کړې. دغه معلوله څارنواله د خپلې لس کسیزې کورنۍ سرپرسته ده. وایي خپل معلولیت یې دومره نه ځوروي لکه بېوزلي چې نن سبا ځوروي.
مالی ستونزې د افغانستان په اوسني نظام کې شته. ماشینه نه دی ورکړل شوی او موږ په بېوزلۍ سره ژوند کوو. آن دا چې څو میاشتې کېږي د خپل کور کرایه مو نه ده ورکړی.
ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر هم ولرو خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په نومبر میاشت کې رسنیو ته ویلي و چې له څارنوالانو سره به سلیقوي او امتیازي چلند ونه سي. مشتری دانش څارنوالانو په ځانګړي ډول د ښځینه او څارنوالانو ته د متوجه امنیتي ګواښونو په اړه هم اندېښمنه ده. د نوموړي په باور نړیوالې ټولنې او پناه ورکوونکو هیوادونو هم دوی هېر کړي دي.
مختران ولانو خپل کورونه پریخي او د نورو کورونو تراغلی او د دې لپاره چې هغه مزنونین چې د طالبانو لخوا آزاد شوي زموږ ځانونه پیدا نه کړي او پر موږ حمله ونه کړي. نو د دې لپاره موږ په پټ ځای کې اوسېږو. همدا چې زموږ د کورنۍ غړي نشي کولای په آزاده توګه وګرځي راوګرځي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو خو ویاند ویانو یې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت مشرتابه د افغانستان تر نیولو وروسته عمومي عفو اعلان کړه. د دوی د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی هم مخکې ویلي و چې د څارنوالانو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به اقدام وسي. دغه معلوله څارنواله داسې مهال د خپل ژوند د ترخو کیسه کوي چې طالبانو افغانستان کې واک ته تر رسیدو وروسته د ښوونځیو پوهنتونونو او دفترونو دروازې د ښځو پر مخ وتړلې او یو شمېر محدودیتونه یې پرې ولګول. هغه مسایل چې د نړیوالې ټولنې غبرګونونه یې هم راوپارول. ښځو په دې تړاو اعتراضونه او لاریونونه هم کړي خو د طالبانو لخوا یې په څو ځلې مخه نیول سوې ده. اوس د بشري حقونو او د ښځو حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړۍ له مهمو شرایطو څخه دي. مشتری دانش له نړیوالو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د قضایي قوې د کارکوونکو په ځانګړي ډول څارنوالانو امنیت خوندي کړي او ورته د کار کولو اجازه ورکړي او یا هم څارنوالانو ته په خپلو هیوادونو کې پناه ورکول خپل لومړیتوب وګرځوي چې له روان وضعیت څخه خلاص شي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most
successful. La Europa tar America.
La reaction
to the country.
Ye hukumat zimmedar hai.
La Asia tar Australia.
Mir.
Ortaya çıkan sonuç.
Azadi radio vavrai. Avzan khabar kray.
د قزاقستان ولسمشر له موسکو او د سیمې له هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. ولسمشر قاسم جمارف توقایف په ټول قزاقستان کې وروسته تر دې تیر شپه بیړنۍ حالت اعلان کړ چې مظاهره چیان د دغه هیواد په مختلفو ښارونو کې دولتي ودانیو ته ورننوتل. جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
د قزاقستان ولسمشر د څو ساعتونو په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره تیر شپه پر تلویزیون را څرګند شو او وی ویل چې هیواد یې له تروریستي ګواښ سره مخامخ دی. قاسم جمارت توقایف په ورته وخت کې د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو امنیتي سازمان څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د امنیتي سازمان د روسیې په مشرۍ دی چې قزاقستان، بیلاروس، ارمنستان، قرغزستان او تاجکستاني غړي دي. د قزاقستان ولسمشر پرون تر خپل دوهمې وینا مخکې خبرداري ورکړی و چې څومره ممکن وي په هغومره سخت عمل بلاس پوری کړي چې خپل خلک او هیواد وساتي. توقایف دا خبرداری په داس وخت کې ورکړ چې د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د قزاقستان په څو مهمو ښارونو کې اخو ډبرامنسته شو. د قزاقستان د کورونیو چارو وزارت خبر ورکړ چې اته پولیس او د ملي ګارد ساتونکو وشل شوی او 312 کسان تر اوسه په ټول قزاقستان کې ټپین شوی دي. د مرکزی آسیا په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونه د روانې اونۍ په پیل کې د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدو په خاطر شروع شول او ډېر ژر د دغه هیواد د پلازمینې په ګډون نورو سیمو ته وغځېدل. مظاهره چان له فساد، بیکاری او ټیټو معاشونو څخه هم شکایت کوي. وروسته تر دې چې پرون قهر وړي مظاهره چانو په څو ښارونو کې پر دولتي ودانیو برید وکړ او ځینو کسانو پولیس او پوځان پسې واخیستل، ولسمشر توقایف په تلویزیون کې وینا وکړه او ویې ویل چې د ولسمشر په توګه د ده دا مسؤلیت دی چې د قزاقستان د خلکو امنیت وساتي، حمایت یې وکړي او د قزاقستان یووالي ته اندېښمن شي. د قزاقستان په ستر ښار الماتي کې په سلګونو اعتراض کوونکي چې لرګي او نور وسایل ورسره اخیستي وو په داسې حال کې د ښاروال پر دفتر حمله وکړه او اورې بل کړ چې پولیسو پر دوی اوښکې بهونکی ګاز شینده او د پلاستیکي مرمیو ډزې کولې. د الماتي د پولیسو مشر وویل چې دا افراطي بنسټپاله خلک وو چې په دې جنوبي ښار کې د ولسمشر استوګنځي ته هم ورننوځي. په الماتي کې د نور وطن ګوند له مرکزي دفتر هم د لوګیو د پورته کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. پرون د سهار خواته د قزاقستان ولسمشر توقایف حکومت ړنګ کړ او د الماتي او مرکز نور سلطان په ګډون د قزاقستان په یو شمېر سیمو کې د بیړني حالت خبر ورکړ چې بیا د شپې په مخه ولسمشر په خپلې دوهمې تلویزیوني وینا کې په ټول هیواد کې بیړني حالت اعلان کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړی نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي. خپلې کیسې چې ل دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 0420 22 12 6401.
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 15 صفه صافه وزي اوریدل شي. او اوس به هم ستاسو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه نکیبلا د استاد په هیڅ خبرې کوم. موږ ماشینه د پروش کال رئیس موږ ته نه دی راکړل شوی. موږ څه چم وکړو وروره؟ موږ په ځان پورې اریان دی. یوې خوا بارانونه دي، د بلې خوا څخه موږ ماشینه نشته، د بلې خوا څخه کار نشته. په وطن کې نشته د زموږ ژغ ولې د نور چارواکو پورې نه رسېږي. موږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ پیغام ثبت کړي. السلام علیکم.
زما افغان خاطر ځان شالي نه یوسف دا څنګه هم چرزم فورمر پسین کې دا طالبان دا پوجي موټر سره ګرځي استفاده کوي چې فورستا غړي ماجما خبر درو په چارواک پر ورسي. السلام
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لاسوري ولسوالۍ د چګنور د کینه ګولډین تاسو سره په تماس یم په خاطر د دې چې د ازادۍ راډیو کارکونکو د زنیا ګوډ کو صدا خلکو اوازونه رسوي چې څنګه خلک د مشکلات سره مخامخ دي. دا د سلام زمګه د درخواست چې الادي وکړي چې د نوي کال په شروع سره څنګه په افغانستان کې الګ جګړې دا وسره خشي او همدارنګه په افغانستان کې څنګه سوداګان څنګه خوراکي او غیر خوراکي چي تل په سل باندې قیامت او ګراند باندې الادي وکړي چې دغه ازدان شي دغه به راکته شي د افغانستان خلک وانه طاقت نور نلري. افغانستان کې الګ ډیر خلک مایوس دي، یعنی خلک کاروبار خراب دی، لږی چې ځینې خلک شروع سره زمونږ طالبانو سزا درخواست یې چې څومره تاجران چې دي، څومره سودا خرڅونکي چې دي، دا وبني وګرځي او دا کم ریټونه چې دي په کم قیمت کې راځي، باید چې دې سره ډېره ګټه ونشي، لږه ګټه وشي او د افغانستان خلک په خوب باندې ودري، او څومره بندرونه چې موږ چار چاپېره تلل شوي دي، لږی چې طالبان زمونږ دغه بندرونه موږ خلاص شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل چې زموږ په غږ ثبتونکو ماشین کې پریخیو. کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو. په همدې سره د خبرونه دوه مینې مایته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه مهیروي د خزو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو. خو په افغانستان کې سهار ته نیمه بجې شو، یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهم خبرونو سره لیکونو ته. تکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلونکي اونۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. د راپورونو له مخې د سیشن بي پورز به پر لوید آستن سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي. د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د ورښتونو له امله د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې موقتی ځنډیدلې دي، خو توقف یې نه دی کړی. د ملکی هوایی چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب او ستاندرد برخې رئیس غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل دا موقتی ځنډ د سیشن بي او چارشن بي په ورځو راغلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخلې ته یو ځل بیا ژوره اندېښنه څرګنده کړه. په واشنگتن کې د پرون د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره ګډې خبري غونډې ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل که چیرې روسیا د دې ټولو سربیره بیا هم د کړکیچ لار غوره کړي، نو به په چټکۍ سره ورته ځواب ورکړي. پولند وایي بلاروس په منځ کې د پولند شر ظفر هزار کړی دی چې ورسات له بلاروس څخه د یو پولندي ډیپلومات د ایستلو خبر ورسوي. اسرائیل لومړی هیواد دی چې تر شپېته کلونو زړو خلکو او روغتیایي کارکوونکو ته د کورونا د څلورم واکسین وړاندیز کړی دی. کوم غوښتې ویلې دي او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورک. نور د راپورونو مطالبه د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې خبرېدو ته چمتو دي.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ زده کړه چې د هر انسان په ژوند کې ګڼي ستونزې حلوي د ښځینه او نارینه وو دواړو حق دی، خو د بیلابیلو عواملو له وجې یو شمیر افغان نجونې او میرمنې له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه جنگ جګړې، کمزوری اقتصاد، په لرو پرتو سیمو کې ناسم دودونه او داسې نور مسایل یادولی شو چې د ښځو د لیک لوست مخه نیسي.
یوه ښځینه استاذه نه درلوده، دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي. هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسیږي هغه مکتب نه لري کې چې ته سستر شوی تسې نور زده کړه ما کوي، د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
د چیرونکو په وینا افغانستان داسې یو هیواد دی چې په عموم کې په تیره بیا د میرمنو د زده کړې کچه پکې ډیره ټیټه ښودل شوې ده چې دا خپله اندېښنې راپاروي. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس په 2020 کال کې د افغانستان نفوس شاوخوا 9.5 میلیونو ته رسېده. د یونسکو سازمان معلومات ښیي چې په افغانستان کې د 2020 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د لوستو نارینه شمیر 55% او د ښځو شمیر 29.8% وو. دا د ښځو او نارینه وو د لوست تر منځ لوی توپیر ښیي. له بلې خوا بیا سږ کال له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د لیک لوست وار بند شو چې دې کار پخپله د میرمنو زده کړې ته لوی زیان اړولی دی.
ژوندۍ مثال به درکړم. موږ تر شپږم صنف ابتدایه لرو درس وایو نجونو کې ټولې په کور ناستې دي او نه هم موږ داسې اول ته استادان لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلای کار نه ده کړی، ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېره توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې، او همدارنګه په پرتو سیمو کې تعلیم په برخه کې.
په لرو پرتو سیمو کې بیا له پخوا څخه د ناامنیو او د کورنیو د بې ځایه قیدګیریو له وجې انجونې ښوونځیو ته نشوای تلی، حال دا چې دوی له لیک لوست سره پوره شوق او علاقه درلودله. د خوست اوسیدونکي عابده وایي چې د ښځینه ښوونکو نشتون بیا د کلیو خلکو ته دا بهانه جوړه کړې چې خپلې لونه ښوونځي ته پرېنږدي.
اوس یوه ښځینه استاذه نه درلوده، نوره په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه استاذانې نه لري. دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه داس فر کوي زده کړې کې، هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي هغه مکتب نه لري کې چې ته سستر شوې تسې نوره زده کړه ماکه، یي کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي. سرپټونې نه لري، هغه رسمي استاذان نه لري، هغه مسلکي استاذان نه لري، هغه رسیدګي نشي کړای، اقتصادي مشکلات زیات لري. نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي. بل دغه نارینه چې دي د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دغه نارینه نه ورکوي. نو دوی خو ټول دا غوښتنه لري چې موږ دپاره عیني داسې د مزای کورسونه ابتدایي لیسې جوړې شي چې موږ زده کړې وکړو. خو عیني مشکل په داسې کې دي چې یو دولتي طرفه امکانات چې دي دوی ته نه رسېږي، بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکولی، که نه د هر وخت دا غوښتنه کوي چې موږ باید زده کړې وکړو.
د ښځو لپاره د نیکمرغۍ او کامیابۍ لاره د هغوی لیک لوست دی. باسواده میرمن د کورنۍ په اقتصاد کې، د ماشومانو په سالمه روزنه کې، له چار چاپیر خلکو سره په چار چلند کې تر هغو ښځو وړاندې وي کومو چې زده کړې نه وي کړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر میرمنې له لیک لوست څخه لرې پاتې دي، نو ځکه خو د ژوند په هره برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې میرمنې زده کړې نه دي کړي، له همدې وجې د ګډ ژوند ډیر بوج د ده پر اوږو بار دی.
زموږ په کورنیو کې نالوستې میرمنو سره موږ ډیر د ستونزو سره مخامخ یو، په صورت کې چې زه نه یم، په وظیفه کې یم، مسافر یم، نو کله مې اولاد مریض شي یا بل کوم ستونزه شي نو میرمن نشي کولای چې په ښه او درست شکل یا هغه ډاکټر ته ویسي یا نور مکتب ته ویسي، بلکې مشکل وي هغه رفه کې. څنګه پالنه چې لوست میرمنه کولای شي هغه سینا لوست میرمن نشي کولای، او بل خپل اولاد ته یعنی کومو وایو چې لومړی ښوونځی یا مدرسه چې د مور غیږ ده، په هغه صورت کې چې مور لوستې وي نو خپل اولاد په ښه او درست شکل سره روزلی شي، که هغه د قرآن کریم یا د ویدا اول سر نه د مور د یعنی مور ورته ایسته کوي، همدغسې د مکتب یا اولنۍ که حساب وي که داسې نور حروف وي د الف با هغه هم د مور د نه زده کوي، او که چیرته مور نالوستې وي نو بیا دا شی نشي کولی. په هغه صورت کې چې میرمن لوستې وي نو هغه کولی شي چې په اسانۍ سره ډاکټر ته ویسي یا بل کوم مشکل وي د لوحې په لوستلو کې، همداسې په ډیرو مواردو کې بل کوم مشکل وي هغه رفه کې. او هغه میرمنې چې نالوستې وي په کورنیو کې ورسره خاوندان یا میړونه د ډېرو ستونزو سره مخامخ وي.
د اجمل میرمن له قربانیانو څخه ده چې نه د هیواد وضعیت او نه هم کورنۍ ورته د زده کړې زمینه برابره کړې. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په تیرو کلونو کې پر ښوونځیو حملو او ناسم امنیتي حالات، د مور او پلار نه پاملرنې، او اوس مهال د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز میلیونونه نجونې د لیک لوست له حقه محروم کړي دي. خو آیا پوهیږئ چې د میرمنو زده کړې د هغو د کورنۍ او بچو په ژوند کې څومره اثر لري؟ په همدې اکله مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
که چیرته یو ښځه باسواده وي داغه خپل پوهه داغه د پاره مرسته کوي چې د دې کورنۍ ژوند مسایلو کې مثبت بدلونونه راځي. یو دویم دا دی چې د دې ماشومان چې د تعلیم د درس او د دې لپاره کول شي چې هغه سره همکاري وکړي او تشویق کړي درس ورسره وایي، یعنی کومک ورسره په هر لحاظ کول شي. دا یو دویم مسله چې زمونږ په ملک کې چې د ورسته او څلوېختو پدې سکالو کې دغه فقر او بیچارهګي په دې وطن کې زیاته دغه شوې ده. نو دغه باسواده مېرمن کولی شي چې د خپل نارینه سره څنګه په اوګه په اوګه د کورنۍ اقتصاد سره یعنی په ګټه تمام شي. ولې چې یو نارینه فرزن یو مامور دی، ډېر کم معاش لري، هغه نشي کولی چې ماشومان او د کور ټول دغه پوره کړي. هغه مېرمن چې معاش ورسره ولري نو د کورنۍ یو دغه پردې خوندیکیږي. که یو 1000 روپۍ یا 1000 روپۍ یو نارینه معاش اخلي یو په څنګه 15 یا 1000 روپۍ به خزه، نو هغه کور به هم په اقتصادي لحاظ باندې بسیا شي. او دویم دا دی چې د ماشومانو د تربیه لپاره، تعلیم لپاره، تحصیل لپاره به ورته زمینه برابر شي. د هغې د مکتب، د کتابچې، د قلم، د هر څه ذمواري به. او که چېرته یو معاش وي د نارینه هغه هم کم وي، نو هغه ایله د وچې ډوډۍ هغه پوره کولی نه شي. نو باسواده مېرمن خامخا په خپله ټولنه کې هم د ځان لپاره ښه دی، هم د فامیل لپاره، د بچو لپاره ګټور تمامېږي.
بله، او د خو د هغې مېرمنې ګټې وي چې لیک لوستې کړی وي. که د یو ښځو د ستونزو په هکله یو څه راته ووایي چې دوی لیک لوست نه دی کړی، خپله کوم مشکلات لري، بچي کوم لري، او کورنۍ بیا ټولنه
تاوانونه ډېر زیات دي. اول خو د مور او پلار چې دا خپل لور تعلیم یې نه دی کړی، دوی ته ستونزه ده. که چېرته هغه لور په داسې یو کورنۍ کې واده شي چې هغه اقتصاد وضع ښه نه وي، هغه خامخا مور پلار ځورېږي. دویم دا ده چې په خپل کورنۍ کې دا موافقه ځکه نه وي چې دا نه پوهېږي، په تعلیم مې نه یې کړي، صفات نه کړي، دی په دې فکر کې نه وي چې زما ماشوم د مکتب ته لاړ شي که نه، ځکه چې هغې دا کار کړی نه دی، لیدلی نه دی. نو بیا دا احساس هم نشته دی چې زما ماشوم دې دغه باید مکتب ته لاړ شي. هغه فکر چې د بچو لپاره مور یا ښځه کولی شي، بیا نارینه هغې ته متوجه کېږي نه. نارینه اکثریت وایي چې د سارا سړی دی، مانا دا ده چې هغه د باندې وځي، بیا د کور هغه نه خبر نه. نو دلته ښځه چې بې سواده وي دلته بل مشکل پیدا کېږي چې هغه پلار هم غم نه خوري او دلته مور هم نه پوهېږي. نو دلته خو هغه ټولنه یا هغه ماشومان په یو بدبختۍ اخته کېږي. نو به یو بې سواده ټولنه رامنځته کېږي. بې سواده ټولنه هغه به ملک ته څه فایده ورسوي، خلکو ته به څه فایده ورسوي، نورو ته به چې ځان ته نه شي رسولی نو نورو ته به څه ورسوي.
په دې وروستیو کې چې کله طالبان واک ته رسېدلي دي، نو له شپږم نه پورته نجونې په اکثره څه چې په ډېرو ولایتو کې نه پرېږدي چې ښوونځي ته دوی لاړې شي، له شپږم نه وروسته نجونې په کور دي. دغه به څومره بد اثر ولري د نجونو په زده کړه باندې؟
ډېر د افسوس ځای دی، د خواشینۍ ځای دی چې هغه نجونکۍ چې مثلا د شپږم نه وروسته دوی په کورو ناست دي، اول خو ذهني رواني مشکل دوی ته پیدا کیږي. طالبان دا وایي چې موږ زمینه برابرو، بیا د نجونو ته د درس اجازه ورکو. خو واضح موږ ته معلومه ده چې په مکتبونو کې د نجونو مکتبونه دي، ټول هغه کې معلمان هم ښځینه دي، هلته هلکان شریک یا ګډ درس نه لري. نو په دې لحاظ هلته حکومت دغه نه پاتې کیږي.
تاسو کورنۍ ته او حکومت ته څه وړاندیز لري چې دوی د نجونو د زده کړې په برخه کې څومره هڅې وکړي تر څو یوه نجلۍ بې سواده نه وي او په راتلونکي کې بیا یوه مور له زده کړې نه بې برخې ونه اوسي؟
ښکاره خبره ده چې هم کورنۍ په دې برخه کې مسؤوله ده او هم دولت. دولت ته عمومي د مملکت په سطحه ضرورت دی، او دوی د هر څه نه مخکې د دقیق خبرې باید متوجه اوسي چې دوی ته اول د هر څه نه مهم دا شی ضرورت دی.
او کورنۍ څوک چې
کورنۍ هم باید خپل اولادونو غم وخوري. هر کورنۍ مکلف ده، مجبور ده چې خپل بچیان سره حتی په خپل کور کې هم کوشش وکړي چې دوی مخکې لاړ شي، که مثلا که رخصتي او که نه، باید دوی دا کتابونه یا هر څه چې دوی لري مطالعه کړي او ورسره کار وکړي، که مور وي که پلار وي، چې کم از کم هغه تلافي خو د دغه ضایع شوي وخت خو وشي که نه، یعنی متوجه ورته اوسي. بې تفاوته باید پاتې نه شي چې بېغمه په کور کې کښېني، د کور کارونه وکړي.
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شوه چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نجونې او میرمنې د سواد له نعمت څخه مه بې برخې کوئ. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو. له موږ سره تماس ونیسئ او د خپرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واټساپ شمیره ده 00422 11 40 شپږ سوه یو. تربیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ او خوشاله وي. قدرمن اوریدونکو، نن په فساد باندې غږیږو چې فساد څه شی ده او کوم عوامل د فساد د منځ راوړلو سبب ګرځي. همدارنګه څنګه کولای شو چې په ټولنه کې د فساد لمن ټوله کړو. په دې خبرونه کې البته په دې بحث کې را سره عبدالوحید فرزی د حقوق پوهانو د اتحادیه د مشرتابه شورا غړی را سره دی. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایو، خپلې پوښتنې به مطرح کړو. فرزی صاحب، په پیل کې به دا راته ووایي چې فساد څه شی ده؟
په ټولو کې فساد ډیر تعریفونه لري، یعنی هر دانشمند یا هر څېړونکی خپل نظریه د فساد د تعریف په هکړه وړاندې کړی دی. په ټول کې ویل کیږي چې فساد هغه سوء استفادې ته وایي چې یو کس د غور سپارل شوی وظیفې یا دندې څخه سوء استفاده کوي، هغه ته فساد وایي. دا نو ډول ډول فسادونه دي چې یو چا د خپل د غور سپارل شوی دندې څخه سوء استفاده کوي. دا په ټول کې همدا تعریف د یعنی د ټول علماء او د ټول سیرونکو په خوخه د تعریف لکشانتي مقدم دی.
کورودان فرضی صاحب، کوم عوامل دي چې په ټولنه کې د فساد د منځ راوړلو سبب ګرځي؟
د فساد د منځ راوړلو عوامل لاملونه ډیر دي، خو فقر په یو حکومت کې یا په ټولنه کې د قانون نشتون، د حکومت هغه پروسیجرونه یا سخت پروسیجرونه، د حکومتونو نه توجه کول هیواد او هیوادوالو ته، د حکومتونو ډیر تورم اداري یا تورم دولتي یا هم هغه سهلنګاری چې د حکومتونو د مسؤلینو لار نه کیږي، او هم د حکومتونو هغه قوانینو د تطبیق نه پاملرنه، د ټول او سربیره پر دې نور لاملونه د فساد د رامسته کېدل سبب ګرځیدل شي.
مننه کو فرضی صاحب، کده فساد په دولونو راته وغږیږي نو خبري.
د فساد په دولونو په حق لا زت بعد عرض وکم چې فساد ډیر دولونه لري، یعنی عام دولونه خاص دولونه لري. په عام کې فساد یعنی په دریو کټګوري ویشل کیږي، چې یو هغه تور فساد ورته ویل کیږي، یو خاکستری فساد او یا هم سپین فساد. چې تور فساد هغه فساد دی چې په جامعه کې، په ټولنه کې، په نخبګانو کې او په عام خلکو کې هغه منفور ده او د تنبیه او د مجازات وړ ده. مثلا خاکستری فساد هغه خاص فسادونو ته ویل کیږي چې د نخبګانو په پنست کې د مجازات او د تنبیه وړ ده، اما د عامو خلکو په منځ کې بې تفاوتي ورسره، یعنی بې تفاوتي ورسره مخامخ دی هغه ډول فساد. او سپینه فساد هغه فساد دی چې په ټول کې په یو اجتماع کې هغه فساد یعنی په نظر کې نه نیول کیږي، او بل دولونه د فساد یو وړکۍ فساد وای ورته یو غد فساد وای غفات فسادونه چې دي د عالی مقام یعنی د مقاماتو په منځ کې هغه فساد تر رواج لري او وړکۍ فسادونه چې دي د عادي مامورینو په منځ کې فساد موجود وی خو د عالی مقام یا مقاماتو په منځ کې هغه هغه ډول فساد ډیر پام ورته نه کول کیږي مقامات ورته پام نه کوي نو دولونه د فساد ډیر دي مثلا فردی فساد دي سازمان یافته فساد دي دولتي فساد دي خصوصي فساد دي دا ټول دولونه په یعنی علیه دا برنامه کې د تشریح کولو ځای په کېشته خو په دې دومره لاند وخت کې د تشریح کولو وخت ز فکر کوم نسته
فرضی صاحب فساد به څومره بد اغیز په ټولنه باندې ولري
د فساد بد اغیز خو ډیره جوته ده چې دیو تورنی روح روان باندې بد اغیز کوي یعنی په روح روان باندې په مادیاتو باندې په مانویاتو باندې په اخلاق باندې په سیاست باندې په کلتور باندې په اقتصاد باندې په فرهنګ باندې په سینما باندې په هر اړخ د ژوند چې تاسو په یو ټولنه کې وینئ په هغه باندې فساد بد اغیزه کولی شي خو کله چې فساد یو سیستماتیک ارخزانته ونیسی یا سیستماتیک برنامه ولري نو هغه فسادونه ډیر خطرناک وي چې ټول ټولنه لمانځه وړي خو ځین هوادونو کې بیا داسې فسادونه شته چې هغه فساد ټولنه د منځولو لپاره کافي یعنی اغیز نه کوي مګر د ټولنه د متزلزل کېدل لپاره اغیزه کولای شي
په ملي او بین المللي قوانینو کې د فساد په اړه څه ویل شوی دی
په ملي قوانینو کې د فساد په وړاندې مبارزه کول یو ډیر مهم ګام خودل شوی دی او ډیر اوچتو ته ګامونه اخیستل شوی و په تیر شوی حکومت کې چې موږ ویل شو چې دغه د فساد اداري د مبارزې کمیسیون یا د بازرس اداره یا د جرایم سنگین د فساد اداري د درنه جرمونو سارنوالي یا عادي سارنوالي د فساد اداري او هم اختصاصي محاکم چې مرته تاکل شوی و دا ټول د یو تقنینی اسناد لمخې تعین شوی و چې مونږ ویل شو چې د افغانستان په دننه کې دا ټول موضوعات یعنی د ملی اړخ لرره ملی اړخ لرره او په بین المللي قوانینو کې ډیر زیات په عمومي شکل د فساد په حق لغیدل شوی دی غیدل دي چې بعد د فساد مخاوني ول شي او مقامات او عالی مقام د مقام پوسټونه باید فساد و نه کړی کچې فساد وکي هغه مربوطه دولتونه متحد دي چې د دې فساد سره مبارزه وکي او چا چې فساد کړی دی هغه ته مجازات تعین کړي
فرضیه سه په اسلامي قوانینو کې آیا د فساد په اړه څه ویل شوی دی کنه
اسلامی احکام د ماغه فایل نه د فساد په وړاندې درېدل دي او فساد سره مبارزه پیل کړې دي یو نمونه زه درته ویلې شم چې یو وخت کې د کوم د حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق په دوران کې یو چاراغل چوالی و د ایالات او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل چې دا د زکات دا د اوشور دا د مالیات او یدا شیان د خلکو له طرفه ورکل شوې دي خو دغه یو شی ما تر اکل شوې دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل چې دا ته درکل شوې نه دي دا د ملت حق دی ځکه کته والی نه وای دا شی یا دا توفه ته ورکل کېدنه نو همدی سره جوته کیږي چې اسلامی احکام د سر نه هم په اخلاقی لحاظ هم د احکام او هم د مجازاتو په لحاظ د فساد سره مبارزه کړی دي او مبارزه تر اوسه دوام لري.
ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت څه شیده د فساد د منځوړلو په برخه کې؟
حکومتونه خو ډیر مسؤلیتونه لري چې د فساد په وړاندې باید مبارزه وکړي. دا غیر جمله څخه موږ ویلی شو چې هم سخت افزاری یا هارد لا ورته وایي سخت افزار قوانین، یعنی هغه قوانین چې لیکل کیږي او د تخطی په صورت کې مجازات دا غیر پرویت تاکل کیږي، او هم نرم افزار قوانین یا سافت لا ورته وایي هغه قوانین هم د حکومتونو مسؤلیت دي چې هغه سره د فساد مخاوني سه سخت افزار نرم افزار یا سافت لا چورته وایي نرم افزار قوانین هغه قوانین ته ویل کیږي چې د تبلیغ لاره نه د ویلو لاره نه د برنامه ول لاره نه د نشریات لاره نه د فساد مخاوني سي، یعنی د ټولنې او د جامعه د خلکو ذهنیتونه د فساد مبارزه سره واړوي. نو دا ټول هغه مسؤلیتونه دي سربیره پر دي نور هم مسؤلیتونه لري، مثلا څوک چې فساد کوي هغه باید په عملی دو توګه د هغه مخاوني سي، څوک چې فساد کوي هغه باید مجازات شي، څوک چې فساد کوي هغه باید لدان د ګوښه کړی شي، او دا ټول د یو دولت مسؤلیت دي.
ډیره مننه فرزي صاحب کور ودا.
تاسو ښه مننه ژوندۍ سي کور ودا.
قدرمنو دوستانو، دا ود دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بوزر کې ازريګو تاسو ټول په لاله سپارو الله مو ملشي.
سرنګ سپینیږي ملنګ تور د سترګو آیا سرنګ سپینیږي ویلې یو عذاب د انتظار په نوم یادېږي ملنګ تور د سترګو آیا سرنګ سپینیږي ملنګ تور د سترګو آیا سرنګ سپینیږي ملنګ دا ګټان زلفې درانه باڼه او ټکزړه ویلې د
ټول علامتونه د باران دي ملنګا کم یوسف ته دلی دلې خو بیان کړو ویلې بس یو زاو دیوالونه د زندان دي ملنګا محبت کنه بی خدل تنایاب دی ویلې چې نایاب نه ده خو ډیر پارمان دي ملنګا ستوري څوای چې زمکی ترا ګوري ویلې د ساګانو جواب فهمو پس مرشا ویل یدل توانا د غالب